وخت مازیګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو په ورستي خبري غړي کې مو د نن ورځې په ورستي خبري غړي کې نیوز کورباز تاسو کوربه عبد الله کاکړم لرم چې روغ جوړ او خوشاله بیاس. د پېښور های کورټ د قبایلی سیمو په اړه یو مهمه فیصله په پاکستان کې د پولیس زیاتېدونکو ناروغانو وروسته سفري بندیزونه، د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سفر، د وزیرستان د زده کوونکو خوشتنی، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د کاندیدانو شکایتونه هغه څه دي چې تفصیل پروانه غړي کې درکو. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو په پایل کې به نجیب عامر خبرونه وړاندې کړي.
د پېښور های کورټ د آئین د آرټیکل 240 د بدلون غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د غرخوایدنې په پیخه کې د ورکو کسانو د موندلو عملیات بیا پیل شوي او په ختیځ اوکران کې 13 تنه روس پلوه کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه د پېښور های کورټ د پاکستان مرکزی پارلمان ته تیر ورځ سپارښتنه کړې چې قبایلی خلکو ته د حقونو د ورکولو په موخه د اساسي قانون په 240 ماده کې بدلون راولي. د پېښور های کورټ د وکیلانو د ټولنې مشر اعجاز مومن وایي های کورټ د پاکستان ولسمشر او د اسمبلی سپیکر ته هم ریفرنس لیږلی دی
او پاری کې دوی پریزیدنت صاحب ته، صدر ته، سپیکر اسمبلی ته یو ریفرنس هم لیږلې دي چې دغه ریفرنس پر وړاندې کې تاسو په آرټیکل 247 کې د موجوده پارلیمنت ضرور خامخا ترمیم وکړي. بل په کې دا خبره ده چې د هیومن رائټس او د فاندامنٹل رائټس خبره په کې بار بار شوې ده. تاسو یو علاقه چې هغه کې هیومن رائټس او هیومن وایلیشن کېږي، دا د اغزي خلکو سره زیاتې دي، دا د اغزي د انسانانو سره زیاتې دي.
د پېښور های کورټ د دې پریکړې د قبایلو لخوا په پراخه کچه ستاینه شوې ده. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې 13 ورځ د یادې صوبې د پنجګور په جودار سیمه کې لس بلوس بلتون غوښتونکي وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي تیر ماښام مشال لډیو ته وویل چې په دغه ډزو کې د دوی د اف سی سو ځواکونه هم جوړل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې بیا استخباراتي چارواکو مشال لډیو ته وویل چې نن سهار د یادې قبایلي سیمې د میرانشاه په ظفر ټاون سیمه کې د یوې بمې چاودنې له امله دوه وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس خبر ورکوي چې دوی د دغه ښار له هوایي میدان څخه نن سهار یو امریکایي تابعیت لرونکی تن نیولی دی. چارواکي زیاتوي چې نیول شوی تن جیول کیکس نومیږي. د کراچۍ د ایرپورټ تاڼې د پولیسو مشر مهدي علي خان نن ماسپښین مشال لډیو ته وویل چې د نیول شوي تن له بایک څخه پولیسو ته د توفنګچې 15 کارتوس هم په لاس ورغلی دي. د نوموړي په وینا د جیول پر ضد پولیسو اف آی آر لیکلی او له لومړنیو پلټنو وروسته محکمې ته لیږل شوی دی. پاکستانی چارواکو نن وویل چې دوی به په خپلو نړیوالو هوایي ډګرونو د واکسینونو مرکزونه جوړوي. دوی دا پریکړه وروسته لاغې کړې چې د روغتیا نړیوال سازمان پاکستان ته خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې پولیو د خلکو د صحت لپاره بیړنۍ حالت غوره کړي. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی به د هوایي ډګرونو ترڅنګ په سرحدونو او بندرونو هم د پولیو مرکزونه پرانیزي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون د یو خبر لمخې د قومي اسمبلی غونډې نن په یو خوله په پاکستان کې د یوټیوب بیرته خلاصولو پریکړه لیک منظور کړ. دغه قرارداد د پاکستان د پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی د غړي شازیا مری لخوا وړاندې شو. د افغانستان په هرات ولایت کې نن د سرک د غاړې په بمی چاودنه کې د پولیسو 2 سرتیري ووژل شول او لکتر لګه سالور نور شوبل شول. د پولیسو ځای مشر شیراغال کوزی وای د پخنن سهار وختي په اوبه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نو موړی وای بم د لری ځای د ریموت په مټ چول شوی او دوی یو تن د ریموت کنټرول سره نیولې هم ده. د پیخې پړه په سملاسي ډول چا قبول کړي نه ده. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د غرخویدنې په یو لوی پیخه کې د ورکو کسانو د جسدونو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات بیا پیل شوې دي. د ګام روس سلاغي پورته کړی شوی چې د ورکو کسانو خپلوانو د حکومت د هغې پریکړې د منلو نه انکار کار چې د پلټنې عملیات به ودروي. د زورورو بارانونو نوروسته د مئی په 2 منټه په بباریک سیمه کې د غرخویدنې پیخه رامنځته شوه او ګڼ شمېر کسان د لږ تر لږه 50 متره خاورې د لاندې ګیر شول. د تېرې اونۍ په پای کې دغه پلټنې د عملیات ودرول شول ځکه چې نوموړي درې ته د خاورو د کیندلو لپاره د ماشینرۍ وړل ناشونی دي. په دې لوی ناورین کې د وژلو شوو کسانو کره شمېره ښایي معلومه نه شي، که څه هم ملګري ملتونه او افغان چارواکي اندازه لګوي چې خی د 500 نیولې تر 2100 پورې کسان به له منځه تللي وي. د مشال لډیونه خبرونه اوري. د ختیځ یوکرين په جنگ ځپلې سیمه ډونیټس کې یو ورځ روس تلاغي هوایي ډګر او تلل شو چې امنیتي سرتیرو د روس په لور ځواکونو پر ضد عملیات وکړل چې په کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې راپور نه دي. د نوموړي هوایي ډګر په ویبپاڼه نن یو بیان خپور شوی چې ورکی لیکل شوی د حکومتي امر پر اساس د الوتکو تګ راتګ درول شوی. د یوکرين حکومت د دغه هوایي ډګر د تړل کېدو د علت په اړه څه ډول معلومات نه دي ورکړي. د هوایي ډګر ویاند وایي هغې ته داسې معلومات نه دي ورکړل شوي چې هوایي ډګر به څومره وخته پورې تړلې وي. پسلورمانیټا په ختیز خار سلویانس کې په جګړه کې لږ تر لږه سلور یوکرایني سرتیري وژل شو. د یوکرين د کورنۍ چارو وزیر ارسین اواکوف نن ویل چې په دغه جګړه کې لږ تر لږه دیرش روس پله او وسلوال هم وژل شوی دي. وروسته لاغې چې د آذربایجان یوې محکمې د هیواد د ځوانانو د غورځنګ اتو فعالینو ته سزا واوروله په مرکز باکو کې په لسګونه فعالین د پولیسو سره لاس او ګریوان شول. محکمې دغه اته تنان په پراخه کچه د اړي ګړي کولو په غیر قانوني توګه د مخدره موادو او وسلو په ساتلو تورنو پیژندل او نن یې ورته د شپږو نه د اتو کلونو پورې د بند سزا واوروله. د سزا شوو فعالینو په لسګونو پلویانو نن د محکمې د ودانې نه د باندې مظاهره وکړه. پولیسو د دوی د خورولو هڅه وکړه او یو شمېر یې ترې وهم نیول. په نیولو شو کې هغه کسان هم شامل دي چې د خبریالانو کارتونه په غاړه زړولي. د مصر د پوځ په خوانه مشر عبدالفتاح السیسی چې په انتخاباتو کې یو مخکخ کاندید ګڼل کیږي وایي که هغه د هیواد ولسمشر وټاکل شو نو د اخوان المسلمین ډله به وجود ونه لري. نوموړي پرون په خپله یو تلویزیونی مرکه کې وویل اخوان المسلمین د نه بلکې د مصر خلکو ختمه کړې ده. سیسی په تیر دوبه کې پخوانی ولسمشر محمد مرسی له واکه لرې کړل څوک چې د اخوان المسلمین مشر او د 2012 کال په انتخاباتو کې د مصر لومړنی منتخب جمهور رئیس ټاکل شو. دا تر دې غړې د مشالې ډیو خبرونه
درته نجیب عامر وړاندې کړل. په روانه غړې کې به دا رپورټونه ولرو. پېښور هایکورت د پاکستان پارلمان ته ویلي چې د قبایلي سیمو په اړه د قانون په 248 ماده کې بدلون راولي. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وکیلان دا فیصلې ته څنګه ګوري؟
تاریخ کې کپ کبایلو باندې سال شوې هغه د ججمنت په تر باندې شوې ده.
خو زما خیال کې دا د تاریخ په واره را کې پیل ځل عدلي او داسې فیصله ولېږله.
د پولیو د ذاتی دونکو ناروغان وروسته د صحت نړیوال سازمان لوري پر پاکستان د سفری بندیزونو په جواب کې د پاکستان د صحت وزیر د صورتحال د جاج اخیستو لپاره یو هنګامي غونډه رابللې ده.
همنه تمام صوبایي حکومتونو کې ایک هنګامي میټینګ بلالي.
د افغانستان د ولسمشری امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون د دوی شکایتونه ته سمه رسیدګي نه ده کړې خو د کمیشن مشر دا خبره نه مني.
ډاکټر صاحب عبدالله چې څنګه دا کې بلل په هور کې د دوی ټوله شکایتونه باندې شي په دوی سپېڅلې ټوله شکایتونه باندې شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د مشال ریډیو د نن ورځې د غوړستي خبري غړي لومړی رپورت ترته ورو هغه دا چې د ګل پورز پېښور های کورټ د قبایلی سیمو د آئینی او قانوني پښتنو د ځوابولو په اړه د 15 کسيزه لوی بنچ تفصيلي فیصله جاری کړه. په دې فیصله کې د پاکستان پارلمان ته ویل شوی دی چې د قبایلی سیمې ولست دي د آئینی قانوني او انساني حقوقو ورکول لپاره د دې هیواد د آئین په 248 ماده کې بدلون راولي. د قبایلی سیمو وکیلانو دا فیصله ستایلې ده. تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
د ګل پورس پېښور های کورټ د 15 کسيزه لارجر بنچ هغه تفصیلی فیصله جاری کړې ده کوم کې چې د پاکستان پارلیمان ته ویل شوې دي چې د قبایلی سیمو ولست قانوني آئینی او انساني حقوقو ورکولو لپاره د پاکستان د آئین په 208 ماده کې دي بدلون وکړي شي. د پېښور های کورټ د لارجر بنچ د دې فیصله په لړ کې په پېښور های کورټ کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر اجاز مومن مشال ریډیو ته ویل
باغی کې دوی پرزیدنت سپ تا سپیکر اسمبلی ته یو ریفرنس هم لګولې ده چې دغه ریفرنس پرانا کې تاسو په آرټیکل 1947 کې د موجوده پارلیمنت ضرور خامخا ترمیم وکړي. بل په کې دا خبره ده چې د هیومن رائټس او د فاندامنٹل رائټس خبره په کې بار بار شوې ده. تاسو یو علاقه چې هغه کې هیومن رائټس او هیومن وایلیشن کېږي دا د اغز خلکو سره زیاتې دي، دا د غزې د انسانانو سره زیاتې دي. نو موږ اوس دغه ډیسیژن چې کوم راغلی دا ججمنت چې راغلی دی دا اوس موږ په اردو کې او په پښتو کې ټرانسلیشن کوو او دا به موږ ټولو قبایلو باندې تقسیمو، ځکه چې هغه کې د قبایلو د تاریخ ډیر لوی حواله ورکړل شوی ده. نو موږ دا غواړو چې زموږ قبایل علاقانو زلمی مشرانو دا به دې باندې پوه شي.
د پېښور هایکورټ د لارجر بینچ د دې تفصیلي فیصلې په لړ کې په پېښور هایکورټ کې ځینې نورو قبایلي وکیلانو مشال ریډیو ته وویل
په تاریخ کې کپ قبایلو باندې سال شوی هغه د ججمنت په ترو باندې شوی ده. او دا ډېر خپل فیصله ده. او د کله نه یعنی پاکستان نه مخکې 1901 نه چې کوم د ایف سی آر و تر اوسه پر دومره غټه خبره پکې چا نه شو کولای، او بلکې دا به وي چې اختیار نشته. هاي کورټ به کتلو چې ظلم کیږي په فاټا کې چې آرټیکل 247 کې چې کوم بین ده په سپریم کورټ او په هاي کورټ باندې چې دا بین ختم شي، ولې چې دا د آرټیکل 4 آرټیکل 25 د دې وایلیشن ده.
زما نوم یې تاج محل افریدی دی. او زه د فاټا لیر پر مې د قبایلو وکیلانو جنرال سیکرټری. او زما خیال چې دا د تاریخ په وراره کې پیل ځل عدلیه یو داسې فیصله ولېږله چې دا خو یو د دنیا ته هایلایټ شو. د ایف سی آر متعلق، د های کورټ متعلق، دا په ډومبی ځل باندې په میډیا باندې داسې راغلل چې قبایل واقعي د های کورټ د سپریم کورټ د اپیلونو نه محروم دي. د نن نه پس انشاءالله دا موږ کوي امید لرو چې دا فیصله کله پارلیمنت ته لاړ شي. امید ده چې په پارلیمنت کې به په دې باندې کافی
په پېښور های کورټ کې قبایلی وکیلانو د مدني ټولنو استادو او د پارلیمان غړو د های کورټ په دې تفصیلي فیصله کې ډېره دلچسپي ښودلې ده. او دوی وایي چې اوس د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ لا پکار ده چې د عدالت د دې فیصلې وروسته د قبایلی سیمې دولس د حقونو لپاره خپل کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د صحت نړیوالی ادارې WHO پاکستان د پولیو د رنس په حواله تر ټولو خطرناک ملک ګرځولی دی او د پاکستان څخه بهر تګ باندې بندیز لګولی دی. دوی ویلي چې تر څو د پولیو د څاڅکو سرټیفیکیټ نشي ښکاره، پر دې خلکو به سفري بندیز وي. د اسلام آباد سراج زهیر رپورټ لري.
د صحت نړیوال ادارې WHO پاکستان د پولیو درنس په حواله خطرناک ملک ګرځولې دي او په پاکستانیانو یې سفری بندیزونه لګولې دي. د صحت نړیوال ادارې د اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر بروس ایلویټ مطابق کوم پاکستانی چې هم بهر ملک ته سفر کوي هغه لبا له سفره سلور اونې وړاندې د پولیو ساسکي سکل ضروری وي، او یو وار پولیو ساسکي سکل با له یو کال پورې وي، او دغه رنگ با په ایرپورټ باندې د پولیو ساسکي سکل سرټیفیکیټ هم خایي چې دا ظاهروي چې د پولیو ساسکي سکل دي. د صحت نړیوال ادارې د دې فیصلې وروسته د پاکستان د صحت وزارت وینا ده چې دوی په هنګامي بنیادونو باندې د پولیو رنس د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. رسنوں سره خبرو کې د صحت وزیر مملکت سایرا افضل تارل وی
هم نے تمام صوبائی حکومتوں کی ایک ہنگامی میٹنگ بلا لی ہے.
موږ د ټولو صوبائی حکومتونو د صحت د صوبائی وزیرانو غونډه را بللې ده چې پکې بکتل شي چې دا مسله په کومه طریقه هوار شي او خلکو ته اسانه ورکړي شي، چې په ایرپورټ باندې بهر ملک ته سفر کوونکو لپاره د پولیو د کترو او سرټیفیکیټونو سہولتونه ورکړو، ځکه چې دې کې ډېر خلک په ایمرجنسی کې بهر ملک ته سفر کوي. نو چې اغوی ته موږ د بهر ملک سفر لپاره اسانه ورکړو،
هم فسیلیټیټ کړ سکے انټرنیشنل ٹریولنگ کے لیے.
د ډاکټر بروس ایلویټ مطابق دا بندیز په لومړی پړاو کې د دریو میاشتو لپاره دی. لدی رستبا حالاتو ته کتې شي چې څه فیصله کول دي. پاکستان کې د بیا بیا پولیو ساسکو ورکولو باوجود په پولیو قابو نموندلو وجه صدا کلی چې مشال ریډیو په خبر کې د ډاکټر عبید خان نه پدی اړو پختل نو هغه وي
وجوهات کې دی شي. یو دا کنه چې لکه کوم خلکو ته موږ اساس کې ورکو ټوټل پاپولیشن ته دا اساس کې رسیږي نه. سیکنډ وجه دا ده کنه چې کوم اساس کې رسیم کوم خلکو ته کنه نو هغه دا هغه معیار نه کوم چې په انټرنیشنل مارکیټ کې ورکړې کیږي. دی وغه ریموټ ایریاز ته نشي رسیدل. پاکستان تاسو ته پاته ده وادي سیستم دی کنه. نو په سیټل ایریاز کې ظاهره ده موږ ویکسین شو ورکولای، خو کوم چې ریموټ ایریاز یا ډېر اخوا علاقې دي کنه پاسبيليټي نه کیږي. بل نه د پولیو ماشوم نه کوم ماشوم ته چې پولیو وشي کنه دا غي د هر یو شي نه پولیو ولاړی کی دا غي د لاړو نه دا غي د امتیاز نه. نو مطلب دا څه شي شي دا یو کیریئر ټایپ شي.
همدارز مفتی فضل منان عابد مشال ریډیو سره خبرو کې د دې رنز د زیاتې دو پاړه اوه چې باید حکومت د پاکستان علماي کرامو نه په دې باب لکار واخلي، ځکه چې عالمان د پولیو رنز ختمولو کې غوړ کردار لوبولی شي.
پیغمبر علیه السلام دا حکم کړی دی چې لکه تاسو به د مرض علاج کوو، په هر ځای کې چې بیماری ده نو تاسو به د هغه بیماری دفاع کوئ چې تاسو ته صحت ملاو شي. اوس دا پولیو چې څومره مونږه د دې متعلق مرکز دی نو په دې کې داسې شیز نشته دی چې هغه یو خو ماشوم ته نقصان ورسوي، بل طرف ته په دې کې داسې شیز هم نشته دی چې په شریعت کې د هغې نه منع راغلی ده، لکه د حراموالي څه شی پکې هم مونږ ته داسې ظاهر شوي نه دي.
د ذکر وړ ده چې له پاکستانه سربیره د شام او کیمرون ملک په خلکو هم بغیر د پولیو څاڅکو څکلو بهر ملک ته په سفر بندیز لګولی شوی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یوه نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
د نړیوال تنظیم یو ایس آئی ڈی لخوا د باجوړ ایجنسی هغو ماشومانو ته چې کومو پلورونه د ترګریزه جګړو کې مړه یا زخمیان دي ورسره مرسته کیږي. د مرسته اخیستونکو په نه چې هغو د مرستو لپاره ډیری منډې ترنډې وکړې خو چا ورته غوښ ونه نیولې. په دې اړه باندې شانواز ترګزی رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسی کې د نړیوال تنظیم یو ویسټ لخوا د ترهګرۍ ضد جګړه کې مړو یا زخمیان شو تنانو د کورنیو سره د سکالرشپ په لړ کې مالی مرستې کیږي چې دغه ولسوای د هغوی په یاد مرستو ډیر کار روان دی. د یو ویسټ په وینا د مرستې دغه کورنیو سره په دې خاطر کولی شي چې ګینه دغه کورنیو ماشومان ښه سبقونه وای او د کورنیو روزګار هم روان شي. شاه خالد د چنګۍ مامون د اوسیدونکو دی او هغه وویل چې د هغوی په سیمه کې څو کاله وړاندې چاودنه شوه چې د هغه په کې یو وخت په الوتې وه او نن مرستو لپاره راغلی دی.
شم په کاره کښې د دندو غوښتل چې ما ماشومان منسوخ داسې یو اداره راشي چې هغې تعلیم ولا ور کړي، خرچه هغې برداشت کړي او بس د الله مهرباني وه چې ویسټ والا خدای پاک راولېږله او د هغې په مرسته او په هغه باندې لکه مونږ ته امداد هم وشو، مخکې مالي امداد هم وشو، اوس لکه سکالرشپ هم انشاءالله میلاو شي. لکه
اجمل خان د کیټ کوټ باجوړ اوسېدونکی دی او هغه وویل چې هغه هم په یو جګړه کې د راکټونو په ګولو ولګېد چې دواړه لاسونه یې والوتل. دی وایي وړاندې هم د ویسټ لخوا مرستې ترلاسه کړي او نن ورته یو وار بیا امداد ورکولی شي.
ما کره مخکې ارے دو طرف ما تا سامان ملاو شو دے ما پر روزگار شروع کلے نے متر جی می کر پر روزگار کئی دکانداری جما دوان لاس خراب دی کنا اور من دیر جڑی دی من دیر د شو خو چا زم تو پوس نه کن ویب سر زم تو پوس کو من گرا و گخت رو من که خپل شو والا کو کورا کورت ل را ور شو کم زگنی تو غو دکان سے کلا را ور شو کم زم ورتلی کلا بے لارا د سکل شپ دغه وکړه زم اس پګ ما شومان دی دوا کر می لیکلی دی انور پاتې دی
د سیوی مامون دو سدون کی عبد الجبار خان وای چې هم پتیرو حالاتو کی دغه اورور مرشیو نو دغه د کورنی سره نن مرسته کیږي.
جی حیات اللہ نوم یو تقریبا 25 سال به وسی د یونیسف د طرف نه د کار شپ میلا شو د پیغام د دې طرف د دې ډیر شکردار او ډیر مینه کوي ان شاء الله چې الله پاک دغه سي نور ادارې مرا یو دین الله پاک طرف یو کې د خپل خپل قانون او چې د مشمانو زمون د پاره
د سکالرشپ د پروګرام خیبر پختونخوا قبایلی سیمو لپاره انچارج فیصل خان نمو پختل چې دا روپی سومره دي چې د ولستا ورکول شي.
دې د پولیس او عدالت لپاره کم ترتیب جوړ شوی دی هغه ترتیب باندې چې موږ دې ته پیسې ورکو کنه ګورنمنت او د پرایویټ سکول ماشومان چې دی بیل بیل حساب دی دا خواصل کې موږ دوه اوکساتو کې دې د سکالرشپ پر کو لګي 4-5 میلیون روپیز دې جادي ته ملاویږي لګي دی
د د پوینا د مرست د ماشومان سره کول شي. نو د باجوړ ایجنسی دغه ماشومان شمیر یو نیم سل دی چې د یو اویا کورمو سره تعلق ساتي. دی وای چې دا روپی صرف د ویسټ له اړخه هغه تنانو ته ورکول شي چې د ترګري ضد جنگ کې زخمیان شوي او یا مړه شوي وي. شانواز ترګزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د منځ وزي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجے او د خالی پروس پاو کم دو بجے.
د ایران د کورنی چارو وزیر چې د پاکستان په دورځنی سفر تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی و، نن سهار د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاتو وکړو. نواز شریف په ملاقات کې ویلي چې پاکستان ایران سره د خپلو تعلقاتو نوره وده ورکول غواړي. له وزیر اعظم سره ملاقات کې نوموړی په پاکستان کې وزیر اعظم سلاکار او داخله چارو وزیر هم موجود وو، او دوی ټولو په دوه اړخیزه تعلقاتو د پولې په امنیت او د وزیر اعظم ایران ته د ممکنه دورې په اړه خبرې اترې وشوې. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف نن سهار د ایران د کورنو چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی سره ملاقات کړی دی او ویلی دی چې پاکستان ایران سره د ورورولۍ تعلقاتو ته انتهایی اهمیت ورکوي. وزیر اعظم حوصله خوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم خپلو خبرو کې زیاده کړه چې ایران ته خپله دوره کې د ایران صدر حسن روحانی سره د ملاقات منتظر دی، او د دورې نه به نه صرف دواړو ملکونو ترمنځ سیاسي تعلقات مضبوط شي، بلکې را روان وخت کې به خپل منځي کومک او اعتماد ته به هم وده ترلاسه شي. ایرانی داخله چارو وزیر دورې په اړه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په ځینو مهمو معاملو به په دې دوره کې خبرې اترې کیږي، چې یو پکې شام په اړه د پاکستان په موقف کې تبدیلی ده.
سمود مخ کې د ایران سرحدي علاقو کې چې دینو ایرانی محافظ تختول شوي، او ایران دا الزام لګولو چې دغه خلک چې د پاکستاني علاقو ته راوړل شوي دي. دریمه خبره دا ده چې په ایران کې دننه ځینې تروریستي پېښې کیږي یا پېښې شوي دي، او هغه کوم ګروپونه چې گروپ چلے نو شک دا کی چی آگئی پاکستان علاقوں کے، خاص کر بلوچستان کی چلے نو خپل مرکز نے لری نو دی حوالے سرا ما پسیال بانے دا مهمه دوره دا.
ذکر دا ایرانی داخله چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی په دو ورځنی سرکاری دوره تیر شپه اسلام آباد ته را رسیدلی وو. په دې دوره کې د ایجنډې مطابق وزیر اعظم سره ملاقات نه علاوه د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان سره به هم ملاقات کوي.
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندی بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د په پېښور او خیبر پښتونخوا په تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان زده کوونکو د خیبر پښتونخوا له گورنر غوښتنه کړې ده چې د قبایلي زده کوونکو د پاره د وظیفي یا سکالرشپ زیات کړي. دوی په سیمه کې د بندو تعلیمي ادارو د بیا خلاصولو غوښتنه هم کړې ده. له پېښور خالد خان رپورټ لري.
پېښور پریس کلب کې د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي غړو د یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د جنوبي وزیرستان مسعود سیمو او شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي کې دا بدم نه په وجه زیاتر سکولونه د ډېر مودې راسې یا خو بندې او یا دغلته استادان خپل ډیوټي ته نزي.
په وزیرستان کې موږ کوم تعلیمي نظام دا ادر هم برام ده، هلته کې کالجونه بندې، سکولونه بندې، سکولو کې اس قسم یعنی انفراسټرکچر نشته، هلته کې او چې کوم کولاو دی پاکي ټیچران ډیپټین کو بلا مطالبه مونږ دغه چې مونږ د گورنر نه د اپیل چې دا مونږ ته د خپل سکالرشپ چې کوم دا 3000 دغه بڑاو کو ولې چې د سکالرشپ په وجه سره مونږ نور سکالرشپ ته اپلای نه شکړای.
دا وزیرستان سټوډنټ سوسایټي چیرمن سردراز وای چې دا غرض بندي په وجه د شمالي وزیرستان خلک د ستوند سره مخ تي او زیات تر مکتبونه بند پراته وي.
په چرون سه 15 منټه مزال وته بیا درې غنټې لیر بند شي کرپی ولاږي، بیا درې غنټه بعد لوډ شي بیا ولاږي، لکه د لیر پته نه لګي کله په بلیار شدر پندش پارو شی کر پیشی و دی میرم شار دگری کالج چی کیم دای آقا دو دی که دراستلینا بندی و دا یود با کلاو دی
دا شمالی وزیرستان سالا تاروک لرون که چی دا پیخور زری یونیورسٹی سوڈنٹ تی وای چی دوی پخ پرسیما امن او تعلیم واری
زمانو سید صلاح الدین داور دی او دی نارد وزیرستان تعلق تی زمونگا دی وزیرستان هر یو کس چکم دی پر امن واری او دی امن دی پارا چکم دی مونگ دل دم راغلی او زمونگ مقصد دا دی چی مونگ چکم دی زیاد نزیاد تعلیم حاصل کو او چکم دی پر یونیورسٹی کے مونگ تا دی تعلیم مکرا کی او چکم دی چکم دی دا مونگا زو کانا نو چی وزیرستان نوم ورطا واخلو نو وی دشتگرد راغلن
دا جنوبی وزیرستان مسعود سیمی انور مسعود وای چی دا دوی دا سیمی زیاد تر خلق بے کور شوی دی او پکار دا چی حکومت دو دی ماشومانو تا دست تعلیم اسانتیاگانی ورکلی
زمان منور مسعود زد سوت وزیرستان سره تعلق لر مودل تا وزیرستان سٹوڈنٹ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری ما زمون پہ علاقہ کی چکم دے دشپک کالونا زمون علاقہ چکم دا بندہ جنوبی وزیرستان مسعود قبائل چکم علاقہ دا بندہ دیکھے آرمی آپریشن لگیا ہو کنا دی وجہ بنے داخل ٹوٹل آئی ڈی پیز شو زمون بچی چکم دی مسعود قبائل چکم بچی دی کنا آگے ایجوکیشن کیریئر مکمل طور پر تباہ شو
خوبیا دا قبائلی سیمو دا پارا پا آفتونو کی دا مرستندویا ادارے ایف ڈی میں مشر ارشد خان وائی چکم معشمان پا کیمپ دننا اسی گی ہوئی تدوی دا تعلیم سہولیات ورکئی او پا کالجنو او یونیورسٹو کے قبائلی طالب علمانو دا پارا اسکالرشپس وی
وزیرستان کی تعلیم دا پارا اگر زمون دا ایف ڈی ایم اے مینڈیٹ نہ دے کدا سٹوڈنٹ بحیثیت دا آئی ڈی پی زمون کیس لوڈ دے دے خپل خاندان سری دے خاندان مونگا دا کھو سپورٹ کھو کدے معشومی زمون پا کیمپ کیوں سی مونگو تا سکول لکھ کرے دے مونگو تا کتابونو ورکو مونگو تا تعلیم ورکو خو کدے یو لوی سری دے دا کیمپ نہ بہری او پا یونیورسٹو کی او پا دی کی دا آگے دا پارا بیا دا گورنر دا اسکالرشپ پروگرام دے تا استفاد دا دا فاٹا سیکٹر نور پروگرام ستے
دا یا دا ونی دا چی وزیرستان او نور قبائلی سیمو سرا تعلق لرون کی زوانان دا حکومت نا دا غا وختن هم کوي چې دا خیبر پختونخوا او دا هیواد نور تعلیم ادارو کې د دې لپاره دا داخلو کوټا نور هم سیوا کړی شي ځکه چې په قبالی سیمو کې یو خو یونیورسټی نشته او بل زیات تر کالجونه او سکولونه د ډېر مودې راسي بند پراته دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
تان دې هلی
ټولې صبح
کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خندې په مخ دې نه تیګري ځکه چې دې وایي چې د پښتو د اولس دې د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه دې مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه د اړې شي په کې باندې نو اخو له چانل کې 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 آی ای ای په څو اوختي او دې کې
د خزو
نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 ونده د هرې شروع پورس په کم یو لس بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې لما فرخنده اسد سرا
نن د اسلام آباد په سپورټس کمپلیکس کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د یوې لاریون تابعا کړې وه چې پکې د سرشار د مختلفو سکولونو زده کوونکو ګډون وکړ په لاریون کې برخه اخیستونکو په دې خبره زور ورکړی چې مایوبه یا معذورانه ته دې هم د تعلیم پوره پوره موقع ورکړل سي په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله هم د لاریون ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د ملګری ملتونو ادارې یونیسکو تعلیم د روغو او معذورانو بنیادی حق د سرخط لاندې د لاریون تابعیا کړې و چې پکې د اسلام آباد د مختلفو سکولونو سره تعلق لرونکو هلکانو او جنکو طالب علمانو ګډون وکړو د اسلام آباد په سپورټس کمپلیکس کې شوی لاریون کې ګډون کوونکو په دې خبره زور راوړو چې معذورانو ته د هم د تعلیم پوره موقع ورکړي شي چې دوی هم د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ولوبوي په لاریون کې ګډون کوونکي یو معذور تن فهد خان وینا و
هم چې داسې واک وشو او داسې واک کې دل پکار دی او حکومت لا پکار دی چې دې طرف هم توجه ورکړي او نارملز دی پاره او ډیسیبلز دی پاره او تعلیم هر چا حق ته او حق ورکول پکار دی هم والدین ته پکار دی هم حکومت ته پکار دی
د لاریون تابعیا کوونکي ادارې یونیسکو د مطبوعاتو افسر ریاض کریم خان وایي چې هر کال د تعلیم نړیواله اونۍ مانځل کیږي او سخ کال په پاکستان کې د اونۍ مانځلو مقصد دا دی چې روغو خلکو سره سره د معذورانو ته هم د تعلیم یو شان موقع ورکړي
سکال چکم د دې ایجوکیشن فار ال ویک تین دے تعلیم د روغ رمټ خلکو نه علاوه د مازورانو هم یو بنیادی حق دے نو دا کال چکم د تیم پر فوکس کله ری چې پاکستان کې څومره مازور خلک دي هغه ته هم دا یو حق ورکړی شي چې هغه کمپلسری ایجوکیشن چکم نه حاصل کړي او کم فاټا کې به کې خلک دي دا هغه د پاره سبا زم د نېشنل ایجوکیشن فورم دے هم ایجوکیشن فار ال باندې دا هم دا مقصد دے چې کم فاټا کې به کې خلک دي هغه د دینه مستفید کړي
د کیپ هوټل ایڈمنسٹریشن ڈیولپمنٹ ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری پروفیسر رفیق طاہر وائی،
لاسٹ ایئر ہم نے ایک ایجوکیشن فار آل پلان ایک بنایا پاکستان کے لیے،
تیر کل منگ تعلیم ٹول لپارا یو پلان دا پاکستان لپارا جوڑ کرو، او انشاءاللہ راتن کی کل اخر پورے با منگ دی پروگرام لاندی کسل نوی نو پنزن وی فیصد پورے خپل هدف تر لاسا کرو. بلے خبردار چی وفاقی حکومت سرا سرا صوبائی حکومتوں ہم دی پروگرام لپارا زیاد بجٹ بیل کڑے دے، نو داشان با ہم منگتا آسان شی چی خپل هدف تا اورسو. او اخری خبر دا کول غواړم چی فاٹا کی دا سیکورٹی پا حالاتو کی بہتری را روان دے، نو هاغلتا ہم تعلیمی حل وزلو کی تیز والے راغلے دے.
یاد دیوی چی ہر کال دا پاکستان پا شمول درست نڑائی کی دا مئی لومبئی نیٹے نا تر لسمی نیٹے پوری دا تعلیم اونۍ مانځلی کیږي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوس هم پنځنی مې بجې کې دونکې دي. د خبرونو لنډیز به واورو، له دې وروسته بیا درته یو شمیر رپورټونه وړاندې کړو.
د پېښور های کورټ د پاکستان پارلیمان ته تیره ورځ سپارښتنه وکړه چې قبایلی خلکو ته د حقونو د ورکولو په موخه د اساسي قانون په 230مه ماده کې بدلون راولي. قبایلو د دې پریکړې هرکلی کړی. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې تیره ورځ د یادې صوبې د پنجګور په جودار سیمه کې لس بلوز بلتون غوښتون کې وسلوال وژل شوي. هلته د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه سره نږدې په ظفر ټاون کې بیا دوه تنه موټرسایکل سپاره وسلوال په یوه بمي چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي دوی د دغه ښار له هوایي میدان څخه نن سهار د جیول کیکس په نوم یو امریکایي تابعیت لرونکي د تماچې د کارتوسو سره یو ځای نیولی. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې د دوه اړخیزو معاملاتو په ترڅ کې د سوداګرۍ په پیاوړي کولو باندې هم خبرې وکړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د پریکړې نه پس پاکستاني چارواکو نن وویل چې دوی به په خپلو نړیوالو هوایي ډګرونو، پولو او بندرونو د واکسینونو مرکزونه جوړوي. د افغانستان د هرات ولایت په اوبې ولسوالۍ کې نن د سرک د غاړې په بمي چاودنه کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شول او څلور نور ژوبل شول. هلته په بدخشان ولایت کې بیا د غرخویدنې په یوه لویه پیښه کې د ورکو کسانو د جسدونو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات بیا پیل شوي. د ختیځ یوکران په جنگ ځپلې سیمه ډونیتس کې یو ورځ وروسته لاغې هوایي ډګر وتړل شو چې امنیتي سرتیرو د روس پلو ځواکونو پر ضد عملیات وکړل. د آذربایجان یوې محکمې د هیواد د ځوانانو د غورځنګ اتو فعالینو ته سزا ورولې چې په غبرګون کې په مرکز باکو کې په لسګونه فعالین د پولیسو سره لاس او ګریوان شوي. او د مصر د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی چې په انتخاباتو کې یو مخکښ کاندید ګڼل کېږي وایي که هغه د هیواد ولسمشر وټاکل شو د اخوان المسلمین ډله به له منځه ویسي.
نجیب عامر وروسته خبرونه لنډیز درته ورول. او سم د پاکستان مطبوعات چې لیکلي دي په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان د پاکستان ورځپاڼې لوستي او دا رپورټ را لیکل دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د خلیلی کې چې اوس موږ لپاره ده چې د غریبۍ نیمه تشریح وکړو او سل ډالرو په ځای امروزه دوه ډالرو باندې مزدوري کوونکي د هم غریبانان شمار کړی شي. ادارې مخکې کې پاکستان کې ګرانی سمره چې زیاته شوې ده، نو د هغې په حساب د خزانه وزیر د غریبۍ معیار لپاره چې کم دوه ډالرو حد مقرر کړی دی نو هغه ډیر کم دی. امروزه په دوه ډالرو یا په 200 روپو مزدوري کوونکي تن غریب نه بلکې انتهایی غریب دی. ادارې زیاتوي پاکستان حکومت دا وکوي چې د غینوی معاشي پالیسي او معاشي اصلاحاتو مطابق چې د زر مبادله ذخایر 12 ارب ډالرو پورې رسیدلی دي، خو زموږ مطابق چې د دې فائدې یو مخصوصه طبقه ته رسیدلی ده ځکه چې عام ولس په ژوند کې د بدلون سره آثار مخې ته نه دی راغلي. ادارې وړاندېلی کې د غرنګ ډالر قیمت هم حکومت کم کړو، خو د دې فائدې هم صرف یو مخصوصه طبقه ته رسیدلی ده او که او قتل شي نو په مجموعي توګه د ملک معاشي نظام ته نقصان رسیدلی دی. ادارې وایي د ډالر کموالي له وجې نه خو د امروزه خوراکي شیانو نرخونو کې کموالی راغلی دی او نه په کرایانو کې، بلکې که اوویل شي نو د ګرانۍ ګراف ډیر اوچت شوی دی او غریب نور هم غریبۍ طرف ته روان دی. ادارې اخیره کې لیکي ملک نه د غربت خاتمه هله ممکنه کېدی شي چې کله حکومتي معاشي اصلاحاتو فایده عام ولس ته ورسي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی وزیر وینا مطابق چې حکومت فیصله کړې ده چې بلدیاتی انتخاباتو کې درغلیانو لاره ودرول لپاره به انتخابات به بایومیټریک سیستم په ذریعه کیږي. ادارې په وینا کې الیکشن لپاره د بایومیټریک سیستم شرط ضروری دی، نو الیکشن کمیشن لپاره د دې فوري انتظام به څنګه ممکن وي او د دې له وجې دا یره شته چې انتخابات د ځنډ ښکارېدی شي. ادارې لیکي سوبې نورو برخو په شان پېښور کې هم د ولسي سهولتونو نشوالی دی. عام ولس خپلو وړو وړو مسلو له د اسمبلۍ غړو له روان وي، نو که بلدیتي نظام په صوبه کې راشي نو د عام ولس د مسلو حل پیدا کېدی شي. ادارې وړاندې لیکي د مسلو د هوارولو لپاره ضروري ده چې دا انتخابات دې په وخت وکړی شي او که د انتخاباتو لپاره بایومیټریک سیستم که خنډ جوړېدی شي نو د صوبې حکومت د الیکشن کمیشن سره د مخکې نه موجود نظام کې بهتری لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف په یو بل خو د درغلي تورونه لګوي، خو چې خپل وزیران یې په درغلي کې د ککړتیا له وجې د خپلو څوکیو نه ګوښه کړل سي، نو ولسته د دې سبب د دغو کسانو خرابه کارکردګي وښودله. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په بدخشان ولایت کې د ځکه ښودنې ناورین د ابارک کلی د ژوندي پاتو ماشومانو مستقبل هم د تورتم سره مخ کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهم ټکی مجید بابا وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د دوو وزیرانو د خپل سوکونه د لری کولو موضوع راغستی ده. مقاله کې راغلي دي چې د یادې سوبې د حکومتي کابینې نه د دوو وزیرانو د ګوښه کولو سبب په ظاهره خو د یاد ګوند د مشرانو لخوا ناقصه کارکردګي ښودل شوې ده. خو د یادې سوبې په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د خرابې کارکردګۍ سره سره د دغو وزیرانو د درغلو ذکر هم کړی دی. خو واکمن تحریک انصاف دا نه مني چې ګوندې دغه وزیران یې د درغلو په تور د خپل سکونه لری کړی دي. سمود مخ کې د یاد ګوند نارا د پارلماني غړو هم د ځینو وزیرانو درغلو کې د لاس لرلو خبره کړې وه. ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو په حواله لیکلي چې تحریک انصاف همیشه ولس سره د درغلو او اقربا پرورۍ پر ضد د ګامونو اوچتولو ژمنه کړې ده، خو په خپل ګوند او حکومت دننه د کرپټ وزیرانو په اړه یې سترګې پټې کړې دي. سمود مخ کې د خپل اتحادي قامي وطن ګوند غړي د خپل کابینې نه هم د درغلو په تور لري کړی وو، خو اوس د خپلو کسانو په اړه دوه مخه معیار ساتلی دی. ورځپاڼه د عوامي نېشنل ګوند سره د تعلق لرونکي سینیټر زاهد خان له خولې لیکي چې د تحریک انصاف ګوند څوارلس پارلماني غړو په صوبایي کابینه کې د کرپټ وزیرانو پر ضد یوه ناراضه ډله جوړه کړې ده، او د صوبایي وزیر صنعت شوکت یوسفزي او د ترانسپورټ د معاون خصوصي یاسین خلیل د کابینې نه د وستونه سمدستي پس دغې ناراضې ډلې وویل چې د دوی 80% غوښتنې پوره شوې. زاهد خان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل وړومبي خطاب کې ولس سره ژمنه کړې وه چې چرې به هم دروغ نه وایي، خو اوس چې د کابینې نه یې دوه وزیران وویستل نو هر چا ته معلومه وه چې دغه دواړه وزیران په درغلو کې ملوث وو. خو عمران خان ولس ته وویل چې دغه وزیران یې د خرابې کارکردګۍ له وجې ګوښه کړي دي، او د زاهد خان په خبره د عمران خان دا دعوه په دروغو مبنی ده. بلخوا برتانوی ورځپاڼې ګارډین د افغانستان په بدخشان ولایت کې د تیر جمعې په ورځ د ځمک خوایدنې له امله په سوونو خلکو د ترېتم کېدو او ژوندي پاتې کسانو د ستونزو موضوع راغستې ده. د ورځپاڼې خبریاله ایما ګراهم لیکي چې 12 کلنه لیلوما د خپلې خیمې نیمکخو دروازې سره ناسته ده. نرمې نرمې سلګې یې د خولې خېږي او د خپلې مړې مور په مړینه او په خپل راتلونکي غم ځپلې ژوند ویر کوي. خوا کې د لیلومې درې واړه رونه خویندې لوبې کوي، نیای جاړي او ترې په دې سوچ کې ډوب دی چې اوس به دغه یتیمان وریرونه څنګه ساتي. لیکوال لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د آب بارک په نامه د کلي کې د ځمک خویدنې د ناورین نفس د لیلومې کوروالا تر اوسه ډوډۍ نه ده خوړلې. دغه ناورین د لیلومې د کور سره سره د کورنۍ شپږ غړي هم ترې تم کړل. لیکوال زیاتوي چې د لیلومې د خیمې نه د 100 مترو په فاصله کې د خوراکي موادو نه ډک ټرکونه ولاړ دي، خو تر دا مهال داسې څوک نشته چې دغه خوراکي مواد په ځپل شوو کورنو کې تقسیم کړي. لیلومې سره په خیمه کې میرمن زینا هم ناسته ده، سترګې یې په جړا سری کړي دي او خپل د 11 میاشتو زوی ته شوده ورکوي، خو ډېره فکرمنده ده. وایي چې 100 بسکټ خو یې وخوړل، نو ځکه یې خپل ماشوم ته څه ناڅه شوده ورکړل، خو که ورته نور خوراک ترلاسه نشو نو خپل 11 کلن ماشوم به بیا سخوري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
یوکران د اوډیسا سیمې ته د ځانګړو محافظانو یو ټولګی لیږلی دی ترڅو د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ د جګړې د خورېدو مخه ونیسي. چارواکي وایي ځانګړي محافظان به د پولیسو چې د روس پلو په مخنیوي کې پاتې راغلي ځای نیسي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ اوري. کیف خپل د ځانګړو محافظانو ټولګی له هغه وروسته په اوډیسا کې ځای پر ځای کړی کله چې په شتو کې حکومتي هلیکاپټر راوغورځېدی چې په کې څلور عسکر ووژل شو. له کله چې حکومت له روس پلوه جنگالیو څخه د سیمې د کنټرول ترلاسه کولو په خاطر فوجي کاروانی شروع کړي له هغه وروسته دا دریم هلیکاپټر دی چې راغورځول شوی دی. روس پلوه ځواکونه وایي د مې پر 15مه د سلوویناسک په شاوخوا کې په سوي جګړه کې د دوی شل جنگالي وژل شوی دی. د یوکرين د کورنۍ چار وزیر ارسن اواکوف د مې په 15مه د سلوویانسک د دورې پر وخت خبر اعلان تول چې د دوی پر خاوره د دوی پر ضد جګړه روانه ده.
Против нас идёт война на нашей территории. Мы связаны по рукам и ногам.
زموږ پر خاوره زموږ پر ضد جنگ روان دی. زموږ په شاوخوا کې د ولسی وګړو شتون زموږ لاس او پښې راتړل دي. ځنې زموږ ملاتړ کوي او ځنې نه کوي. یو کس د روسي ژبې ملاتړ کوي او نور یې بیان کوي. خدا هیڅ خبره هم نه ده. د اوکراین عسکر ولسی وګړي نشي وشتلای. دا زموږ یو حد دی چې زموږ دشمن ځنې پوره پوره ګټه پورته کوي. زموږ دشمن د دوی تر شا پټ دی او پر موږ ډزې کوي. دا د ټولې جګړې خلاصه ده چې ما تاسو ته بیان
کړم. Враг за них прячется и стреляет оттуда. Всё, вот главный тезис вам.
بلخوا بیا روس په یوکران ژغ کړی چې په جنوبی برخو کې دی فوجي کاروایی ودروي او مسله دی د خبرو اترو د لارې هواره کړی. د استرالیا د بهرنی چارو وزیر سباستین کرز د مې پر 15مه په ویانا کې د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف او د یوکران د خارجه چارو له ابوري وزیر سره ولیدل. کرز وویل هله لري چې نن په ویانا کې د یورپ د بهرنی چارو وزیرانو کمیټي کې دونکو غونډه به یو ښه ځای وي چې پکې روس او یوکران له یو بل سره مخامخ خبري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سوم افغانستان ته زو. د افغانستان دولسمشری د چوکي لپاره یو شمېر امیدواران نو استازي وایي چې د افغانستان د انتخابي شکایتونو کمیشن د دوی شکایتونو ته سمه رسیدګي نه کړې. دوی د څرګندونی د شش شمې پرز انتخاباتي شکایتونو د څلورو په څلورمه ورځ وکړي. په دې غونډه کې د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو انتخاباتي شکایتونه وڅېړل. په همدې حال کې د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن مشر وایي چې د کمیشن د کاندیدانو شکایتونه په دقیق ډول څېړلي. جزئیات له کابل نسیم شفق راکوي.
د جمهوریت ریاست د زینو کاندیدانو استازي د انتخاباتي شکایتونو د سړلو پر سرنګوالي انتقاد کوي او وایي چې په دې برخه کې دوګونی چلند کیږي. دوی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د دې کمیسیون ولایتي دفترونه هغه شان چې لازم ده د دوی شکایتونه نه دي سړلي. د جمهوریت ریاست د دوه انتخاباتي ټیمونو استادو د شکایتونو د سه شنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د سیړلو په سلرمه علني غونډه کې وکړل. د عبدالله د انتخاباتي ټیم استادي زړګي سجاد او د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم استادي انجنیر تاشی په دې اړه وویل:
مونږ په 24 ساعتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. په داسې حال کې چې 13 ورځ د کمیسیون محترم حقوقي مسؤل وویل چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی پر ټیم هیڅ ډول شکایت نه دی ثبت شوی. په داسې حال کې چې ما په خپل شکایت ثبت کړي نو ولې ورته رسیدګي نه کیږي؟
ولی شکایتونه تفکیک شوی نه دی. په دې معنی چې کوم شکایتونه له سند پرته کمیسیون ته رسیدلی، په کوم دلیل په ځنګړی مورد کې حذف یا قرنطین شوی، خو همغه شان شکایت له بل ادرس نه چاته نه دی ورکړل شوی.
دوی همدارز وویل کوم شکایتونه چې د دوی د انتخاباتي ټیمونو پر ضد په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت شوی په اړه کره اسناد او شواهد نشته. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د سه شنبه ورځې په علني غونډه کې د تخار، بغلان، بدخشان او کندوز له ولایتونو نه څو باندې او یا شکایتونه وسړل شول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې دا شکایتونه د جمهوریت ریاست د ټولو کاندیدانو په اړه ثبت شوی وو. د دې کمیسیون په خبره د شکایتونو د سیړلو په حق لا د علني غونډو نتایج به راتلونکو اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستول شي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي چې دوی ټول هغه شکایتونه سم او دقیق سیړلی شي د کمیسیون ته ور رسیدلی دي.
مشخص بیرون صندوقونه بررسی شوی داسې خبره نه ده. ډاکټر صاحب عبدالله کی چې دا پرون په غور کې د دوی ټوله لې شکایتونه بررسی شوی او په دې کې ټوله لې شکایتونه بررسی شوی نو یو بل ولایت کې د یو ولایت کمیسیون د اجرااتو له امله د دوی اړې شکایتونه بررسی شوی نه دي یا عدم سمع حکم شوی دی بررسی شوی نه وه د بررسي په ځای عدم سمع حکم شوی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه د څلورو علني غونډو په ترڅ کې څه باندې 1400 شکایتونه سیړلې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې تر 2000 زیات انتخاباتي شکایتونه به په علني غونډو کې وڅېړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي او موجود اندېښنې لمنځه ولاړ شي.
د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د نوې لمریز کال لپاره ځخه تر اوسه شاوخوا 1500 کسان د طبي پیښو له امله وژل شوي دي. د دې ادارې مرستیال حنان مشال ریډو ټول چې وروستۍ پرله پسې بارانونو او سیلاونو ډېر کسان زیانمن او بې ځایه هم کړل خو د دوی مرستې ورسېدلې دي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د طبي پیښو له امله د تیرې یوې نیمې میاشتې تلفات د تیر یو کال په پرتلا ډیر زیات دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي چې د 1292 لمریز کال په ترڅ کې 400 کسان د طبي پیښو له امله وژل شول خو زیات کړه چې د 1293 کال په یوه نیمه میاشت کې دا شمیر 1500 ته رسیږي. ښاغلی سیاس د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طبي پیښو له امله د مرګ ژوبل زیاتوالی په دې معنی نه دی چې دوی د داسې پیښو مخنیوي ته کار نه دی کړی.
موږ په تیر کال کې 1400 نفر په ټول کال کې دلوس چې هغوی ځانونه لیلا سوار کړی وو خو اوس په دغه اخیرانۍ پیښه کې چې د شمالي ولایاتو همدارنګ په بدخشان ولایت کې شوې ده د دې شمیر اوچته شوې ده. د دې دپاره موږ وایو چې احتمالا تلفات نن کال پر نورو کالونو به ډېر وي. یوازې ګورئ چې په بدخشان ولایت کې شاوخوا 300 نفره.
سیاس وویل چې د دوی د ارزیابۍ ډلې تر اوسه په بدخشان کې د 300 کسانو مړینه تثبیت کړې خو وایي دا امکان هم شته چې د وژل شوو کسانو شمیر له دې زیات شي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شول چې په بدخشان کې څه باندې 2000 کسان وژل شوي خو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي هغه ارقام ټول اټکلي او له واقعیت لري وو. په بدخشان کې د تپه د خویدو له پیښې څخه څو ورځې وړاندې په څو شمالي ولایتونو جوزجان، سمنګان، سرپل، بادغیس او بغلان کې سیلاونه راغلل چې 155 کسان پکې وژل شول. وروستۍ سیلاونه د بدخشان د ځمکې خویدنې پیښې له ځاني زیان سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه هم واړول او لسګونه کورنۍ بې ځایه کړې. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې له دې مصیبت ځپلو کسانو سره د دوی او نورو مرسته کوونکو ادارو مرستې دوام لري. بیا هم محمد اسلام سیاس
مرسته خو ډیر دی. هر شی چې د ژوند د پاره په کار دی هلته مرسته شوی دی او هلته شته. خیمه شته، صحي اوبه شته، دوا شته، غذا شته او مرسته بهیر روان دی.
نوموړي زیاته کړه چې د بدخشان مصیبت ځپلو ته د حکومت لخوا 30 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته شوې او له دې سربیره ډبلیو اف پی، آی او ایم، د سرې میاشتې ټولنې، یونیسف او یو این ایچ سی آر هم له دې زیانمنو شوو کسانو سره د مرستو ژمنې کړې دي. طبیعي پیښې په ځانګړې توګه سیلاونه د دې لپاره په افغانستان کې خلکو ته زیات زیان اړوي چې اکثره کورونه خام دي او ځینې په داسې ځای کې جوړ شوي چې هلته د سیلاونو د راتګ امکانات ډیر دي. دا مهال حتی په مرکز کابل کې ډیر کورونه د غرونو په لمن کې جوړ شوي چې د طبیعي پیښو د څېړونکو په باور دا کورونه هم له جدي خطر سره مخامخ دي. دوی وایي په داسې یو هیواد کې چې اکثره کورونه پکې په خپل سر او بې نقشې جوړیږي د طبیعي پیښو کاملا مخنیوي له امکانه وتلې خبره ده.
اسدالله لودین واوسم بیرته د پاکستان په لور راځو. رایټرز خبرې ایجنټس لیکي په پاکستان کې هندوان او نور اقلیتونه له تشدد سره مخامخ دي. اقلیتونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري او د کله ځخه چې نواز شریف انتخابات ګټلي دي حالات لا نور هم خراب شوي دي. تفصیل به له انیسا اجمل واورو.
رایټرز خبری ایجنس لیکي په لړکانه کې د هندوانو په یو عبادتخانی برید د توهيني رسالت د اغه تورونو په لړکی وشو چې په پاکستان کې د هندوانو پر ضد د تشدد د لړۍ یو برخه ده. د بشري حقوقو اداره لایف فور آل وای په 13 کلونو کې د مارچ میاشت د هندوانو پر ضد د بریدونو په لړکی تر ټولو زیات خراب و چې پکې 15 حمله داغي په عبادتخانه وشو. په دې کې بیا تر 9 زیاتې په 2013 کال کې شوې دي. خدای جان تر مخه د ایواسي هندوان نه دي چې ځان متاثر غني. په پاکستان کې ټول اقلیتونه یعنی هندوان، عیسایان، احمدیان او شیعه مسلمانان داسې احساس کوي چې حکومت اغی ته په تحفظ ورکولو او دایي خلاف د عدم برداشت په کمولو کې پاتې راغلي دي. په پاکستان کې اقلیتونه د تقریبا 13 کروڑ آبادی ډیره کمه برخه جوړیږي. اجانس لیکي ډیر خلک دا شکایت کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف تر راتلو وروسته دا مسله نور هم سیوا شوې ده. د نواز شریف په اړه دا فکر کیږي چې د پخواني وزیر اعظم په نسبت زیات تنگ نظره او د اسلام پالو هم درد ده او د سعودي عرب سره هم ډیری نږدې اړیکې دي. د ارسه د ریاست د غشمنو په اړه پوښتنې راپورته کړي چې وایي د هغو وسلوالو خلاف به کاروایی کوي چې په هند او افغانستان کې بریدونه کوي. اجانس لیکي د پاکستان بنیاد خودون کې جنا د پاکستان د جوړولو په وخت لکلیتونو سره داشمنی کړي وي چې دوی به په دغه هواد کې بغیر د سفر کا د برابرې ژوند تیرول شي او په آزاد بخپل عبادتونه کول شي. خدای جان ستر مخه د جنا د غټي کې په پاکستان کې د ډیرو اقلیتونو لپاره غلط ثابت شوی دي. د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا کمیشن په خپل اوسنی رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې اکثره حالات خراب وي او حکومت اقلیتونو ته په تحفظ ورکولو او څوک چې ردوي پر سي جرمونه کوي دای په نیولو کې پاتې راغلي. په امریکا کې د پاکستان پخانی سفیر او پخانی وزیر شری رحمان ویلی دی پاکستان د دوو وجوهاتو لکبل اقلیتونو ته مخ پر زیاتیدونکو تحفظ ورکولو کې پاتې راځي. لومړی دا چې په پاکستان کې مخ پر زیاتیدونکو عدم برداشت او دویم د تشدد نظریو ته ځای ورکول دي. اجانس لیکي د پاکستان امنیتی انتظامیا د ډیرو لسیزو راهیسې اسلام پاله په خپل هیواد کې دننه د سیاسي غړو پر ضد او په هند او افغانستان کې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره کاروي. خو بیا د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کلنا چې پاکستان له امریکا سره یو ځای شوی دی ځنی وسلوال لکه پاکستانی طالبان د ریاست پر ضد شوی دي.
انیسا اجمل وشي د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي. د تیری ویل چې زراسي به د منی د قبایلی خلکو د ژوند هر برخه ځپلې چې پکې قبایلی مشران او جرګې په خاص توګه په نشه سوي. دا راز قبایلی سیمه کې یوې خواته د جرګې کردار د پخوا په څیر فعال پاتې نه دی او بلې خواته د مشرانو د وژلو لړۍ هم دوام لري. په دې مخصوص مشمکار منور شاه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راپولم.
د پاکستان د انساني حقوقو اداره ایچ آر سی پی وای په قبایلی سیمو کې د رواني بدامنۍ لوجې په تیری ولسیزه کې په سلګونو قبایلی مشران وجل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د یاد ادارې مشر شیر محمد خان مشال ریډیو ته د وجل شو مشرانو د شمیرو او د هغوی د وجنو د ممکنه وجوهاتو په اړه ویل.
یارجی زمنګ چې سمه اطلاعات ته زما په خیال کې خصوصا په وزیرستان کې د 2200 نه زیات مشرانو د جنا غوښتل شوې دي او کدا چې اچ سی وای د غمنګ وګورنو تقریبا دا چې د 2300 د 2000 په منځ کې مطلب چې مشرانو چې دي قبایلی مشران هغه وجل شوې دي. نو هغه د دې علاقې کې کم مشرانو چې هغه د غختن چې خپل خاوره د جنگ په امن کې او د خپل سکون او د خپل رواج او د خپل روایت مطابق ژوند تیر کړي او سکون غواړي نو هغه خلک چې دي هغه په لخه کېږي او دا چې دې تاسو ته معلومه ده چې اوسه پورې مطلب چې پښتنو نه تنه ځاته پوسوک
دا په داسې حال کې دا چې 13 هفته په وزیرستان کې یو قبایلی مشر ملک قادر خان چې ورته چیف اف وزیر هم ویل کېده نامعلوم وسلوالو وجلې ده. د نوموړي په حق لا یو ځای مشر علي وزیر وای
د ټول وزیر او چیف وو دغه چې د مسعود هو د دوړو هو دای مشر وو دا د یو مشر سره نه وشول بلکې د رسمي د هر یو کار سره وشول. ټیک شو د قدر خان په شهادت په واجب باندې ډیر مشتا یو خلاوروشي خو زه دا یې کنه چې د دې سره او وسه خلک ذهن پوره پوره بن خلصيږي چې د میج علاقاته د مشرونو په حواله سره کې نقصان راسيږي.
په داسې حال کې چې تر دې دمه په سلګونو قبایلی مشران وجل شوي د یو قبایلی مشر ملک عطا الله نه مپختلی د حالاتو ته څنګه ګوري.
قبایل د داسې حال تر صحیح کې داسې د حیوانات ته جوړې ګړې بزی ته جوړې مشران نه اخلاص ای چې تواج زلو زو ته لاړ شي کړې وې سي اوړي به او چې واجې بیر تر شي راوړي به نو داسې د مخاوند او د مکه او یاد اولي د دې خاون مالک پکې ورکې د مور به پلان له حیوانات او شن قبایل و پاتې شي چې خطر لګل او چا وجلو کو چې کورس او کو چې پټه ورانه کو چې ونه استل کو چې ابني وو کو چې جرم کاو کو چې واجو چې ته په خاون یو رښې جرګې مرګي مالک یو رښې.
نو موري زیاته کړه د قبایلی مشرانو او جرګو د نشټوالي لوجه خلاف را شوی چې دریم قوت یې د ډکولو هڅه کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د سیړنې د مرکز مشر ډاکټر اشرف علي وای چې د دوی د یوې سروې مطابق 83% قبایلی خلک اوس هم خپل مسلې د جرګو د لارې د هوارولو په حق کې دي. نو موږ زیاتوي
موثره طریقه زما په فلداده چې کوم د ځای حکومتونه دي نو زما په خیال پای کې یو خبر چې مونږ وزدا د لوکل ګورنمنت په حواله باندې کوم ریسرچ سټډي کړو پای کې دا یو خبر مخه تراله چې دغه خلکو له د جرګې د منتخب کولو اختیار ورکړي شي نو په دې کې بدو کارونه چې یو خدای چې دغه خلک چې دي هغه ډیر خپويږي په نسبت ته پولیټیکل ایجنټ چې هغه یو سیول سرونټ دی چې دغه جرګې میکانیزم څه دی او دغه جرګې کې د چا انتخاب وشي او دغه جرګې د لارې کمی کمی مسلې دي حل شي او دویمه خبره دا ده چې جرګه چې کوم ده هغه به بیا خپل یو موثره طریقې سره چې کوم ده نو بیا به فعالیتونه خپل شروع کړي. زما خیال دا ده چې د دې لپاره یو بهترین جواب کومه ویلې شوې خبرې ته نو هغه د ځایي حکومتونو د لارې دي.
سیړونکو په دې خبره متفق دي چې حکومت ته پکار دي د قبایلی مشرانو د وجنې د مخنیوي لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړي او د قبایلی سیمو د بحالۍ په لړ کې د نوي دور د تقاضو سره سم سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي چې دا راز د قبایلی ولس مسایل د انتظامی چارواکو نه بلکې قبایلی مشرانو او منتخب شوي استادو د لارې حل کړي شي.
د منور شاه ریپورت موږ د قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای ویلي چې د می او منیټری به د خبر ایجنسی لري پر سیمې تیرا میدان څخه د بیکورسو خلکو دوه ملړی شروع سي. دوی وایي چې د دې لپاره خپل تیاریانی مکمل کړي دي او د جرمی کوهات مرکز او کورم ایجنسی دورانی کډوالو کیمپ مرکز ته په خپل عمل لیږل دا د ځین نه به د کډوالو نه د ستنېدو اسانتیا ورکوي. په دې اړه تفصیل د فرحات شنواری پر رپورٹ کی.
د قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو سره د مبارزه اداره اف ډی ایم ای وای چې د مئی و منټې نه به د تیرا میدان نه بې کوره شو خلکو د ستنېدو دویمه لړۍ پیل شي. دوی وویل چې په دې کې به ملک دین خیل د و مئی نه تر لسم مئی پورې، ادم خیل به د یو لسم مئی نه تر دیر لسم مئی پورې، شلوبر قبیله به د څور لسم مئی نه تر ویشتم مئی پورې او زخه خیل به د اتیشتم مئی نه تر نه ویشتم مئی پورې ستنولې شي. په دې حقلا د قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای او چارواکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل
دا سبان ریټن شروع کیږي او زرا څه وو درې کورنۍ یا په څو موږ سبا شروع کیږي او مشته پر دې جرمې د بشو شروع کوه جرمې نه بدا امبارکیشن پوینټ
په پیښور کې د تیرا میدان نه به کور شو یو تن رحمان شاه اپریدای وای چې دوی ډېر خوشاله دي چې خپل وطن ته ستنیږي.
موږ ډېر زیات خوشاله یو چې خپل لوکیل روان یو او خپل ابایي زوی لا روان یو. نو اوس ګوره چې کوم لکه ترانسپورت شو د ورته د اوسې دوه کم چې بسنګ کم والا به وته وته وتلو یو وته و یا نه غوې اني فای کیټ شو لو یا سو بون شو یا بل شي شو لکه ډېر داسې بیا کوټه کورونا خلکو ویرون دي نو هغه څه پته نه پوي کوچه غول به کوټه هغه د جوړولو یا د غوډه پوراسته په دوبس په وتر ویر کیو کنه خولي وینداسي او بس خولي بهر کی نه ځین چې بهر نه کیو څه مشکلات چې دا حل کړلای شي او تملو شي.
د اف ډی ایم ای چارواکو زیاته کړه چې دوی به د تیرا میدان نه به کور شوي هر رجستر کورنۍ ته د ترانسپورت خوراک او د صفایي کیټ اسانتیا ورکوي او تیرا ته چې ورسي نو د یو وخت تیار خوراک او د شپږو میاشتو راشن به هم ورکوي. یاد دی وی چې د تیر کال په جنوري میاشت کې په تیرا میدان کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د نخټو لامل په زرګونه خلک بے کور شوي وو خو اوس په دې ورستیو کې په تیرا میدان کې پوز عملیات وکړل او دا کوي چې د تیرا میدان سیمې د وسلوالو نه پاکه کړي ده او خلک یې ورته واپس راتلې شي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
راځي اوسم د رواني غړي بلکې د نن ورځې د مشال ریډو د خبرونو وروستي خبرونه ل نجيب عامر واورو.
د پېښور های کورټ د پاکستان مرکزی پارلمان ته تیر ورځ سپارښتنه وکړه چې قبایلی خلکو ته د حقونو د ورکولو په موخه د اساسي قانون په 230مه ماده کې بدلون راولي. قبایلو د دې پریکړې هرکلی کړی. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې تیر ورځ د یادې صوبې د پنجګور په جودار سیمه کې لس بلوز بیلتون غوښتون کې وسلوال وژل شوي. هلته د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه سره نږدې په ظفر ټاون کې دوه تنه موټر سایکل سپاره وسلوال په یو بمي چاودنه کې وژل شوي. د کراچۍ پولیس وایي دوی د دغه ښار له هوایي میدان څخه نن سهار د جیول کیکس په نوم یو امریکایي تابعیت لرونکی د تماچې د کارتوسو سره یو ځای نیولی. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف سره په ملاقات کې د دوه اړخیزو معاملاتو په ترڅ کې د سوداګرۍ په پیاوړي کولو باندې هم خبرې وکړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د پریکړې نه پس پاکستاني چارواکو نن وویل چې دوی به په خپلو نړیوالو هوایي ډګرونو، پولو او بندرونو د واکسینونو مرکزونه جوړوي. د افغانستان د هرات ولایت په اوبې ولسوالۍ کې نن د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د پولیسو دوه سرتیرو وژل شول او څلور نور ژوبل شول. هلته په بدخشان ولایت کې بیا د غر خویدنې په یوه لویه پیښه کې د ورکو کسانو د جسدونو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات بیا پیل شوي. نن د چین په جنوبي برخه کې یو چاقو په لاس تن په یو مرکزي ریلوي سټیشن کې په خلکو گزارونه وکړل چې په پایله کې لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شول. د ختیځ یوکرین په جنگ ځپلې سیمه ډونیتس کې یو ورځ وروسته له هغې هوایي ډګر وتړل شو چې امنیتي سرتیرو د روس پلو ځواکونو پر ضد عملیات وکړل. د اذربایجان یوې محکمې د هیواد د ځوانانو د غورځنګ اتو فعالینو ته سزا ورولې چې په غبرګون کې په مرکز باکو کې په لسګونه فعالین د پولیسو سره لاس او ګریوان شوي او مظاهرې کړي. او د مصر د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی چې په انتخاباتو کې یو مخکښ کاندید ګڼل کیږي وایي که هغه د هیواد ولسمشر وټاکل شو د اخوان المسلمین ډله به له منځه ویسي.
د خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر څخه واوریدل. او سم له دې سره د نن ورځې د مشال ریډیو نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو همدغه خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې واوري عکسونه به ووینئ او دغه خبرونه او رپورټونه به تاسو په لیکلې بڼه ووینئ. اول ولی راځي چې اوس هم د خبرونه پای ته ورسوو. تاسو هم په دغه څپو ډیوه راډیو اورېدلی شئ. عبدالفی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.